محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیم افسره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خور د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لدې وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د ورانونکي امریکایي پروژې د ناکامۍ په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوئی نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو، ورپسې برخه کې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم د حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د په شهر رې کې د ځلیدونکي ملغلرې په نامې سره یو ځانګړې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم پای ته ورسره رسیږي. خو تر اوسه ملتیا هم ډیره مننه کوو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د شجاع ولس په ډګر کې پښتون سره تل د امریکا سپکاوی کړی دی. عمران خان د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد ولسی لانګ مارچ له لاهورا پیل کړی دی. طالبان وایي په بهر کې ډیره افغان تاجران دی په افغانستان کې پانګونې وکړي. او د روسیې او اوکراین په جنگ کې امریکا تر دې دمه اوکراین ته د کابو 19 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ورکړي دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له وی وړې شان د مې ورسته د ایران د شیراز په لکونو خلکو د شاه چراغ د سپیڅلي حرم د شهیدانو د جنازو دستورې ترسره کړې. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د شیراز په شمول د فارس ولایت په لکونو خلکو د حضرت احمد بن موسی شاه چراغ د غمیزې د شهیدانو د جنازو دستورې د شیراز له امام حسین چوک پیل کړې وي او د حضرت شاه چراغ د حرم ته پر رسیدو سره یې د شهیدانو په یاد کې ویر او ماتم وکړ. د تیرې چهارشنبه په ورځ مخام یو تکفیری ترهګر د شاه چراغ حرم ته په ننوتو سره په لمونځ گزارو او زیارتوالو وړاندې ډزې پیل کړې چې له امله یې 15 کسان شهیدان او کابو درویش نور ټپیان شول او دغه وحشي جنایتکار هم په زخمی حالت کې ونیول شو. په راپور کې ویل شوي دغه دستورې نن سهار پیل شوي او د فارس د ولی فقی نماینده قضایي حکومتي او نظامی چارواکو او د لکونو خلکو پښتون سره ترسره شوې. دا هم ویل شوي چې نن ماښام په شاه چراغ حرم کې د دغو شهیدانو په یاد کې د ولی فقی لخوا دستوري هم جوړیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران عمومي قومندان ټینګار کړی ولس په خپل ولناک شتون سره تل امریکا سپکه کړي او په کراتو یې ثابته کړې ده چې د حضرت امام خمیني په فرمان سره چې امریکا هیڅ نشي کولی. زموږ خبریال راپور راکړ د سپاه پاسداران عمومي قومندان سردار حسین سلامی نن په شیراز کې د شاه چراغ د حرم د غمیزې د شهیدانو په دستورو کې د اهل بیت علیهم السلام په دریم حرم کې د ایران د یو شمیر مظلوم لمونځ گزارو او زیارتوالو شهادت په مناسبت په تسلیت ویلو او دغه وحشي ډوله او سپیر جنایت په سختو ټکو په محکومولو سره وویل ولولناک او پرتمین اسلامي انقلاب د دوکا شویو او په ګوته شمیر معاندو په شرارت سره هیڅکله هم تاوان ونه ویني. ایران پریس خبری اجانس هم راپور ورکړ سردار حسین سلامی د شاه چراغ حرم د شهیدانو د جنازو په دستورو کې د شیراز د ولس ولولناک شتون د ایران د قسم خړلو دښمنانو چورلټه ماته وبللو. د غرازې ویل د ایران د بصیر او پوه ولس په صحنه کې شتون د امریکا، اسرائیلو او نورو ګډاګیو مرتجو او تالیڅټو دښمنانو په ټټر د وسپنیز غشي درون گزار وکړ. د سپاه پاسداران عمومي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې وروسته بلواوي او دسیسه د سیونیستي رژیم محصول د ټینګار وکړ. دوی په تیرو درو څلوېښتو کلونو کې د ایران له ملت درندې ماتې او چپېړې خوړلې دي. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې کله امریکا د ایران ملت بایکاټ کړ او د درملو او د صادراتو او وارداتو اجازت یې ورنه کړ نو ولس په میدان کې پښتون سره ورته ځواب ورکړ. وویل لا تر هغه سره د مبارزي اتل شهید سردار قاسم سليماني په ناځوان مردانه ډول په عراق کې شهید کړ. نو عین الاسد امریکای فوجي مرکز مو د توغندیو په شیش کې راوست. دوی هیڅ ډول جواب را نه کړی شو او بیا ثابت شو چې امریکا هیڅ نشي کولی. سردار سلامی دغه راز په خپل وینا کې ویل، جنایتکار امریکا واشي سیونیستي رژیم او ماته خوړلی او بے حال آل سعود رژیم په لیرې پرتو ټاټوبو کې د ایران معنوي او سیاسي قدرت او نفوذ ولیدو او متوجه شول چې د ایران پر ملت برلاسه نشي کېدلې، او دوی په پر لپسې ماتو پسې په دې فکر کې شول څو د هیواد ځوانانو ته تاوان ورسوي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمائندګۍ د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غیر رسمي غونډې د ترسره کېدا لپاره د امریکا سپیری حدسه په غبرګون کې دا د خپلو سیاسي موخو د پرمخ بیولو لپاره حتی د نړیوالو قوانینو د ښکاره خلاف ورزي په بیا وبلله. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د غیر رسمي غونډې د ترسره کېدا لپاره د واشنگټن په هڅه پسې ډیپلوماټیکو سرچینو اعلان کړی دی چې امریکا تل د البانیا په ملګرتیا سره د ایران په کورونو چارو کې د لاسوهنې په دوام کې د روانې اونۍ په چهارشنبه ورځې د دغې ناستې په ترسره کې دا پسې ده. ډیپلوماټیکو سرچینو دا هم ویلي د امریکا دغه اقدام په ایران کې د بلواو تر شا د عواملو په باب د ایران د اطلاعاتو د وزارت او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتو د ادارې په جامع راپور یو غبرګون دی. ډیپلوماټیکو سرچینو په ډاګه کړی د امریکا د ایران په دقیق جامع اطلاعاتي راپور کې د ذکر شویو موریدونو د جواب ویلو په ځای د وړاندې په لور په تیښتې سره په خپلو خاصو سیاسي موخو سره او په خپلې خوښې د بشري حقوقو د ملاتړ د نمایش په حال کې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا نمایندګي مدعي ده چې د ایران د بلواو په باب د خپلواک او مستندو څېړنو د پیاوړتیا لپاره په لارو چارو پسې ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي نمایندګي بیګا په یو په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی د بشري حقوقو د خوښې او دوه ګونو سټنډرډونو څخه په استفاده او ریاکارۍ ته په پام سره له ایراني او میرمنو څخه په ملاتړ کې د امریکا اداګانې دوکا او ظاهري همدردي ده. امریکا او د هغې متحدان په دوامدار ډول دغه شان پلیټ فارم څخه یعنی له ملګرو ملتو څخه د خپلو سیاسي پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره حتی د ملګرو ملتو د منشور او نړیوالو قوانینو د خلاف ورزي په بیا ناوړه استفاده کړې ده. دا خبرونه له تهران اوري. د عمران خان په مشرۍ د پی ټی آی حکومت زیدا لانګ مارچ د پاکستان له لاهور د اسلام آباد په لور خوځیدلې دی. زموږ خبر د دنیا نیوز له کوله راپور راکړ د پاکستان په خوانی لومړي وزیر عمران خان چې تیره اونۍ دغه هیواد د انتخاباتي کمیشن لخوا تر 5 کلونو پورې په هر ډول ټول ټاکنو کې له برخه اخیستو نه اهل کړی شوی دی. د مرکزی حکومت په سیده د پاکستان د ژغورنې په نامه سره لاهور ملیونی لاریون یا هم هغه لانګ مارچ پیل کړي او ټاکل شوی دا چې د نومبر تر 14 نیټې پورې به اسلام آباد ته ورسی. په راپور کې ویل شوی دی په لسګونو زره خلک له عمران خان سره ملګري شوی او نن به تر 2 بجو پورې کامونکې ښار ته ورسیږي او هلته به عمران خان سره د ځینو نورو ګوندي چارواکو لاریون کوونکو ته ویناوې وکړي. په راپور کې ویل شوی د لاریون شمیر شیبه په شیبه په زیاتېدا دی او که دغه شان روانې نو ممکنه ده تر اسلام آباد پورې دغه لاریون لکونو خلکو په ګډون سره پر مخ لاړ شي. په افغانستان کې ډیر د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په قومندانانو او مسولانو بریدونه په دا وروستیو شپو ورځو کې زیات شوی دي. څه موده مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان یا هم ټي ټي پی یو مهم کمانډر مولوي عبدالله ګاډې په بم سره الوزول شوی و. همدارس پرون هم په افغانستان کې د تحریک طالبان د پاکستان دوه کمانډران هلاک شوی دي. په راپور کې ویل شوی دي د پاکستان د پوځ سره نږدې یوې سرچینې اکسپرس ټریبیون خبرونې پرون راپور ورکړی د تحریک طالبان پاکستان دغه دوه مهم کمانډران په اسدالله پهلوان مشهور بسم الله او مدثر اقبال د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې په دوه جلا جلا پیښو کې هلاک شوی دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی په ترکی کې د افغانستان د ولس لپاره د انسان دوستۍ د مرستو په عنوان سره د سیمینار په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو د جلبولو او پر اقتصادي تحرک ټینګار کړی. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ د طالبانو د موقت حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دغه سیمینار کې په خپل وینا کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو په جلبولو د عمرانی ملګرتیاو او د انسان دوستۍ د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د نیواګرۍ په شل کلن پړاو کې تر ټولو زیات تاوان د دغه هیواد ماشومانو ته وارد شوی دی. له یونیسف ادارې د افغانستان د ماشومانو د زده کړې لپاره د لس میلیون ډالري مرستو خبر هم ورکړ. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بسپنې یا یونیسف ادارې په خپل یو ټولنیز پیغام کې ویلي دي له افغانستان سره د دغه اورګان مالی مرستې د ډنمارک او جنوبي کوریا په وسیله وړاندې شوې دي، او په افغانستان کې به تر ټولو زیات تاوان موندونکو معلمانو، انجونو او والکانو لپاره د تعلیمي فضا او په پراختیا ته بیل شي. او د اوکراین ته د امریکا د سکل لومړنیو لیک ډول شویو ټول ټال وسلو ارزښت کابو 3.5 میلیارډ ډالر ته ورسیده. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن د یو امریکایي چارواکو له کوله راپور ورکړی. اوکراین ته د متحده ایالاتو د پوځي مرستو نوې جوپه د ژمي په درشل کې د اوکراینی ځواک د پیاوړتیا او د اوکراین د جنوب له ځینو مهمو او اساسي سیمو څخه د روسیې د پوځیانو د وستلو لپاره وړاندې کیږي، او تر دې دمه سش کال له لومړنۍ او تر دې دمه اوکراین ته د امریکا د وسلو لیږد د کابو 3.5 میلیارډ ډالري ارزښت ته رسیدلی دی. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د ایران د ورانوونکي امریکایي پروژې د ناکامۍ په باب تفسیر دراورو. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو د وزارت او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د اطلاعاتو څانګې په یوې ګډې اعلامیه کې د هیواد په وروستیو بلواو کې د امریکا له رول لوبونې پرده پورته کړه. په دغه ګډې اعلامیه کې ټینګار شوی دی موجوده اطلاعاتي مستندات ښیي چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای له خپلو همتړونونو د جاسوسي ادارو او د مرتجعو په نیابتي ملګرتیاو سره په ایران د بهرنیو دبونو د زیاتولو لپاره د زمینی جوړونې او د بلواو د رامنځته کولو لپاره پلانونه کړي دي. د موجوده اطلاعاتو په اساس د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په دغه پروګرام کې د انګلستان د بهرنیو اطلاعاتو له ادارې، د سهونیست رژیم د استخباراتي ادارې موساد او د اهل سعود رژیم د جاسوسي ادارې له نږدو ملګرتیاو برخمنه ده. تاریخي شواهد او تجربه ښیي د امریکا حکومت په تیرو لسیزو کې او لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې په امریکا په ایران کې د ناکرریو په رامنځته کېده او د واټیزو تاوتریخوالو یو اصلي ملاتړی هیواد دی. د مثال په توګه په 1990 لمریز کال کې د پېټرولو د بیو د زیاتولو او د اصلاح په پیښه کې د ایران په تهران او ځینو نورو خرونو کې د غونډو او اعتراضونو کې چې څو ورځې وروسته ځینو امریکایي چارواکو په دغو پیښو کې ناکرریو ته په لمن وهلو کې په لاس و درلودلو اعتراف هم کړی وو، د نظام په پرځولو پسې شول. د امریکا د وخت حکومت په خارجه وزارت کې د ایران د چارو مسول براین هوک په یو ښکارا اعتراف کې وویل بلواګرو ته د ارتباطي اوزارونو په ورکولو سره حتی په ایران کې د انټرنیټ لغوچېدا سره هم دوی وتوانېدل خپل ارتباطي لارې ولرل شي. د ایران د وروستیو څو اونیو ناکراریو او بدلونونو هم ښودلی ده چې د امریکا په شمول دښمنان د بشری حقوقو او د میرمنو د حقوقو په څیر باسونه د ایران په ټولنه کې د درز درامنځته کولو او د اختلاف اچولو او بلواو لپاره او حتی له دغو پیښو مخکې څخه پلانونه کړي وي. د امریکا رسندویو او د ځینو فکر کوټو یا تھنک ټینکس پلانونه هم دا تاییدوي چې د دغه هیواد حکومت په مخ کې پلانونه سره په ایران کې د هدف منو خپګانونو په رامنځته کې دا پسیر دا مثال په توګه د امریکا لا ډیموکراسي او څخه د دفاع فاونډیشن یا اف ڈی ڈی په نامه سره امریکایي فکر کوټا یا تھنک ټینک چې د ایران په وړاندې د واشنگټن د بهرنی سیاست په برابرولو کې مهم رول لري د مئی په درویشتمه نیټه یعنی له وروستیو بلواو څخه کابو څلور میاشتې مخکې په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د بیو په زیاتېدا یوازې په ځینو سیمو کې تیت پرک اعتراضونه موجود وو په ایران کې اعتراضونه اوج ته رسیدلې دي د جوزف بایدن حکومت مرسته کولی شي په عنوان سره یې په خپل راپور کې د امریکا حکومت او چرواکو ته سپارښتنه کړې وه دغه ډول اعتراضونه جدي وګڼي او ورڅخه بشپړ ملاتړ وکړي دا ویانا د اټمی خبراترو د بهیر دریدا لا اعتراضونو څخه پراخ ملاتړ د بشري حقوقو د خلاف ورزي د موضوع مطرح کیده او ایران ته د سٹار لینک انټرنیټ وړاندې کول د واشنگټن حکومت د دغه تھنک ټینک هغه سپارښتنه وی چې د سپینې ماڼۍ چارواکو هم دغه شان عمل وکړ د ایران د اطلاعاتي او ارګانونو په دغه وروسته اعلامیه کې هم دارز اشاره شوی ده چې د لویدیز او سهونیستي جاسوسي ادارې د یو شمیر اړوند له مخکې معلوم کړی شوی عناصرو لپاره د ترکیبي جنگونو د روزونکو د ټریننګ مرحله تر سره کړی او دوی ته یې ماموریت ورکړی چې زده کړې دې نورو ته هم منتقل کړي او د دغو زده کړو او ټریننګونو په اساس دې د یو لړ تشکیلاتو په بڼه عمل وکړي د دغو پړاوونو د ترسره کولو مسولیت د امریکا د خارجه وزارت په غاړه دی چې د اجرا کولو لپاره یې له سی آی ای او ځینو موسسو او د تش په نامه ځینو غیر حکومتي تھنک ټینکس کوټو څخه استفاده کړې ده په ایران کې د بلواو لپاره د دښمنانو د اطلاعاتي او جاسوسي ادارو زمينه جوړونکو خوځښتونو یو ځل بیا یو بل اصلي چورلیز د معلمانو کارګرانو او محصلینو په څیر له مختلفو پرګنو د ناوړه استفادې لپاره د سرغنو او ککړو او جالي ډلو ټپلو د جوړولو لارې د دوی په څیر پر مختلفو پرګنو د اغیز شیندنې لپاره هڅه ده مثلا د ټویټر د چینل په اساس یوازې د وګي د میاشتې له شلمې نیټې د تلې د میاشتې تر شلمې نیټې پورې یعنی یوازې په یوې میاشتې کې په ټویټر کې په جالي هویتونو سره د فارسي ژبو د نوو څه د پاسه 500,000 کارکونکو اکاونټونه جوړ شوي دي څو د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد فعالیتونه وکړي حال دا چې لدې مخکې په کابو یوې میاشتې موده کې د ټویټر یوازې 4,000 اکاونټونه زیات شول خو بیا هم هیڅ په لاس ورنه راغلل دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
تلپات خوشبوی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنائی ویناوي او ور باندې تبصره او شننه کوي
دوی د دې لړې په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت کړي. په کار دي داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکا چې همداسې ده. کچېری یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنې اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د درېدنې لاره، د مقاومت لاره په راتلونکي نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، دا انعمت عليهم هم دغه شهیدان دي، د شهیدانو یو ستر مصداق. اولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دي، دوی په انعمت عليهم کې شامل دي. البته انعمت عليهم هم دو ډول دي، یو ډول انعمت عليهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت عليهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله عليهم شول. یو ډله هم هغه انعمت عليهم دي چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين، هم دي چې نه مغضوب ګرځېدلی دي او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بېلابېلو نسلونو ته یې وښایو.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سره سم اول به د تهران او بیا کاوخ و نو د کابل او زینو بهرنیو ورسپانو زینی مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زانو د تهران چاپ د ورسپانو په سر کې اول د اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای پیغام چاپ کړی چې د حضرت احمد ابن موسی علیه السلام په سپېڅلي حرم کې له بې رحمۍ څخه ډک جنایت ته په اشاره سره چې د ایران د لسګونو بې ګناه سړیو ښځو او د ماشومانو د شهادت او ژوبلېدا سبب سوي دي پیغام ورکړی دی. ستر لارښود په دغه پیغام کې ټینګار کړی لغم څخه د دغه ډک جنایت عامل یا عاملان به یقینا سزا کړای سي، خو د ګرانو عزیزانو دغه او دغه راز د اهل بیت علیه السلام د سپېڅلي حرم سپکاوی به د دغو غمیزو د جړو له لټولو او د هغو په هکله له پوهې د ډک او د پرېکنده اقدام له ترسره کېدا پرته جبران نه سي. هغه حضرت جوته کړه، موږ ټول د اور رامنځته کوونکي دښمن او د هغه له خائنو جاهلو او غافلو عواملو سره په مقابله کې یو شمېر دندې لرو. د امنیت د ساتلو ادارې او قضایي قوه او د فکر او د تبلیغ د ډګر فعالان او ګران خلک باید د هغه ډلې په وړاندې چې د خلکو ژوند د هغوی اهمیت او د هغوی سپېڅلو ځایونو ته بې پامۍ او بې احترامۍ کوي په مقابل کې په متحد ډول ودرېږي. دغه ورځپاڼه همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له قوله لیکي د نخبګانو او پوهانو مهاجرت باید اپوټه او معکوس شي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د طبي علومو د پوهنتونونو له مشرانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ د هیواد د علمي پرمختګونو له امله قدرت د علمي مرکزونو د نارامه کولو او د رول لپاره د دښمن د دسې د پلان علت دی. ښاغلی رئیسی د روغتیا او درملنې په حوزه کې او څاره بریاوې د هیواد د پرمختګ یو مالیفه وباله چې دښمن یې هم اعتراف ته مجبوره کړی. د ایران ولسمشر زیاته کړه د پوهانو مهاجرت باید معکوس کړای سي. نن د هغه زمینه له بل هر وخت زیاته او په تېره بیا په علم، ټکنالوژۍ او درمل جوړونې کې دومره زیاته ده چې په ایرانی پوهانو سربیره په دې حوزه کې د نورو هیوادونو د پوهانو د جذبولو امکانات هم برابر سوي دي. اطلاعات ورځپاڼه همدارنګه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې روسیه وایي د امریکا باید پر طالبانو باندې فشارونه بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال او وزیر اولیګ سیرو مولوتوف وایي مسکو د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوي چې امریکا د افغانستان پر نوی حکومت باندې خپل فشارونه ودروي. هغه سپیوټنیک خبري آژانس ته ویلي دا مهمه ده چې کابل د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو، د مخدره موادو له ترهګرۍ سره مبارزه او د بشري حقوقو قوانینو ته خپلو ترسره کړو ژمنو ته د پرځایش لپاره تضمین ورکړي. زیاته کړه د افغانستان پر حکومتي چارواکو باندې د نړیوالو غیر اصولي فشارونه هڅې چې د واشنگتن لخوا ترسره کیږي باید ودرول سي. همداراز سیرو مولوتوف ویلي امریکا او متحدین یې هڅه کوي له افغانستان سره د پوله ایز سیمو وضعیت بې ثباته کړي. هغه زیاته کړې روسیه کره دلایل لري چې داعش تراکره ډله په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د سپتمبر تروریستي برید مسؤوله ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال همدارنګه یادونه کړې د منلو لپاره جدي دلایل سته چې داعش په کابل کې د 2022 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روسیې سفارت ته څیرمه د هغه تروریستي برید مسؤلیت لري چې دوه کارکوونکي او یو شمېر ملکي وګړي پکښې ووژل شول.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهانه ورسپانه ده چې د بیلابیلو مطلبونو په لړ کې په یو ورځ کې د مقاومت لپاره دوه لویه بریالیتوبونه، یو په عراق کې حکومت جوړېدل او بل په لبنان کې د پولو دوسې تر کېدل په عنوان سره یو تحلیلي رپورټ لیکلي چې ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. کیهان ورسپانه لیکي چې د لبنان د حزب الله په عجیبه هلی ځلې او ملاتړ سره بالاخره دغه هیواد د صهیونیستي رژیم څخه د بشپړ سمندري حقوقو په ترلاسه کولو کې یو پوله ییزه موافقه لاسلیک کړه. همدغه راز د عراق پارلمان د دغه هیواد د لومړي وزیر محمد شیا السودانی کابینې ته د باور رایه ورکړه او د کابینې غړیو د پارلمان د غونډې په پای کې لوړه وکړه چې دا د مقاومت لپاره دوه مهم او لوی بریالیتوبونه ارزولی شو. د عراق د پارلمان له رایه ورکولو وروسته السودانی په ټویټر کې لیکي چې په خدای له باور وروسته زموږ وړاندیز شوي کابینې د باور لایه رایه وګټله. السودانی او د کابینې غړو د پارلمان د پرونۍ غونډې په پای کې لوړه وکړه. د عراق د لومړي وزیر د کابینې په لیست کې د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین، د کورنیو چارو وزیر عبدالامیر الشمری، د مالیه وزیر طیف محمد او د دفاع وزیر ثابت رضا شامل دي. د مالیه مخابرات او کډوالۍ درې وزیر شزی دي. د عراق د پارلمان غړیو د نیب حکومت لپاره د رای په ورکولو سره د مصطفی کاظمی پړاو پای ته ورسوله.
قدرمنو اوریدونکو، وسه راګرځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. لکه څرنګه چې پوهیږئ، په کابل کې د نوي حکومت له راتلو راپه دې خوا ورځپاڼې نه چاپیږي او ورځپاڼې اکثره خپل مطالب په آنلاین ډول خپروي. لومړی راځو مسیر ورځپاڼې ته. مسیر ورځپاڼې لیکي چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا رئیس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید یو ځل بیا سیمې او نړۍ ته په یوه ګواښ بدل نه سي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نور مسایل سربیره یو مهمه موضوع د افغانستان حالات و. د اروپایي شورا د بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نه سي، د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو او همدارس د بشري حقوقو په تیره د ښځو پر اړوندو مسایلو بحثونه کړي دي. دواړو خواوو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو سي. همدغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د طالبان دفاع وزارت وایي د نویو افغان ځواکونو شمیر 1,50,000 ته رسېدلی او په راتلونکي کې به شمیر نور هم زیات سي. د ملي دفاع وزارت د تفتیش رئیس لطف الله حکیمي په یو مرکه کې ویلي چې د حربي پوهنتون او حربي ښوونځي د محصلینو سربیره په هغه محصلین هم جذب کړي کوم چې بهر کې په پوځي زده کړو بوخت دي. نوموړي ویلي یادو محصلینو ته به عقیدتي زده کړې ورکوي او په اداراتو کې به دندې ورکوي. حکیمي ویلي اوسنی او پخواني پوځ توپیر لري، ځکه پخوانی پوځ د ملي ګټو د دفاع وړتیا نه درلودله. نوموړي وایي چې نوی افغان ځواکونه د افغانستان ټولې پولې کنټرولولی تر څو ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره د خپلو پولو په اړه کوم اندېښنه ونه لري.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ هیواد ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې داسې لیکي: د روسیه او افغانستان ترمنځ له سوداګریزو تړونونو وروسته تمه وه چې په کور دننه به د توکو بیې راټیټې شي، خو لا هم د خوراکي او سونګو موادو بیې هغه ډول چې لازمه وه نه دی کمه شوی. په یو بل خبر کې لیکي چې د روان کال د تلې میاشتې په 9 او 10 نیټه د ترکیې په دیاربک ښار کې د افغانستان اقتصادي وده او فرصتونه تر سرلیک لاندې نړیوال غونډه جوړه شوه. په غونډه کې د افغانستان په اکله پوهانو، سیاستوالانو او مشرانو په زړه پورې نظرونه ورکړل او د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه د خواخوږۍ تر څنګ د ځینو مستکبرو هیوادونو ناسم او ظالمانه چلند وغند.
ایزانو خبرونه مو په ختمېدو ده. د تا د وخت د نشتون د عمله د بهرنی ورځپاڼو مطالب پاته سو. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاط او بریالي اوسئ.
د شاهی چراغ کلیزه.
د تهران رادیو ګرانو ردوونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. اوز صادق حسین د خپل ګران ملګري
الیاس عربی سره
د تاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د اهل بیت علیهم السلام د یو ډېر ستر شخصیت حضرت ابن موسی علیه السلام چې په شاه چراغ مشهور په حق له ځنګړې پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د اهل بیت علیه السلام د نسل د امامانو او د هغوی د زامنو نورانی زیارتونه له پخوا راهیسې د عبادت او د زیارت لپاره معنوي ځایونه دي. دغه شریف ځایونه د زیارت، د لمانځه، د دعا او له خدای پاک سره د راز او نیاز لپاره تر ټولو ښه ځایونه دي او زیارتوال او مینوال د دوغو سترو لویانو په حرم کې زړونه له الله پاک سره وصلوي. د احمد ابن موسی علیه السلام چې په سید و سادات او شاه چراغ مشهور و، نورانی حرم هم دغه شان یو ځای دی. احمد ابن موسی د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام زوی او د حضرت امام رضا علیه السلام ورور دی. د 1400 لومړی هجری قمری کال د لړم د میاشې په اتمه د حضرت احمد ابن موسی په سپېڅلې حرم کې نور او خوشحالي وي او د ولایت مینوال دغه زیارت ته ورځي چې د هغه په سپېڅلې حرم کې د حضرت احمد ابن موسی د لوړ مقام درنښت وکړي. البته روان کال د احمد ابن موسی سپېڅلی حرم د نورو سپېڅلو زیارتونو په شان د کرونا وایرس د کنټرول لپاره څه د پاسه دوې میاشتې بند و، چې د زیارتوالو او د هغه حضرت د مینوالو پر مخ تړل سوی. اوس څه موده کېږي چې دغه سپېڅلی زیارت د اهل بیت علیه السلام د مینوالو پر مخ پرانستل سوی او خلک د ټولنیز واټن په رعایتولو سره په دغه سپېڅلي زیارت کې عبادتونه او دعاوې کوي. موږ هم په دغه ورځ خپل زړونه د اهل بیت علیه السلام د مینوالو او عاشقانو له قافلې سره یو ځای کوو او احمد ابن موسی علیه السلام ته سلام وایو او ورته وایو: ای زما آغا، ای د خدای د رسول زویه، موږ ستا حرم ته راغلي یو چې د لوی خدای په وسیله تا ته نږدې سو. سلام دې وي پر تا ای احمد د موسی کاظم علیه السلام زویه. سلام دې په هغه چا چې په خپل قوم کې آغا و او په خپلو خپلوانو کې قدرمن او په شتمنیو کې بخښونکی او په دین او شریعت کې پرهیزګار و. سلام دې وي پر هغه چا چې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم د ځای ناستی او د ابی طالب د زوی علی پیروي کاوه، نو د خدای په لاره کې یې په زرګونه مریونه آزاد کړل او په خپل دین کې په خالصانه ډول د خدای عبادت وکړ تر دې چې حقیقت یې پیدا کړ. د احمد ابن موسی مور چې په ام احمد مشهوره و، د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مور او د خپل وخت پرهیزګار، تقوا لرونکې او عفاف لرونکې میرمن و. د میرمن ام احمد په حق لیکل سوي دي چې هغه له امام کاظم علیه السلام سره تر ټولو پوه، تر ټولو پرهیزګار او تر ټولو قدرمنه نږدې میرمنه وه. هغه د احمد، د محمد او د حمزه مور وه.
پیرو قدر منور دن کو دوام امام موسی کاظم علیہ السلام نا نسل څخه د غدرې هلکان د ولایت او د امامت د ټولو خمل ګریو په دغه نورانی لار کې ډېر حسیه خدمتونه وکړل او په نهایت کې شهیدان کړی شول. مسلمه خبره ده چې میاندې د خپل بچانو په مانوي او اخلاقی تربیت کې مهم رول لري. په تاریخ کې هم وینو چې سترو او غشندونکو شخصیتونو د پاکو پرهیزګارو او د پوهو میاندو په غیږه کې تربیت ترلاسه کړې او هغوی د خپل وخت لویانو قدرمن کسان شول. شیخ مفید د شاه چراغ د ژوند لیک په حق لیکي احمد بن موسی یو ستر پرهیزګار او قدرمن سړی وو او هغه په خپل پلار حضرت موسی کاظم علیه السلام ګران وو او هغه ته خپل کور ورکړ او د هغه د بخښنې او د زړورتیا ستاینه یې وکړه. شیخ مفید همدغه راز وایي احمد بن موسی یو فاضل حدیث لیکونکی کریم النفس او ستر سړی وو. علی بن موسی رضا علیه السلام وروسته یې له خپل پلار سره تر ټولو لوړ مقام درلود. په هغه وخت کې امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه بچیان او له اهل بیت علیهم السلام نوال د عباسی حکومت لخوا په ډیر زیات تنګسی کې و. عباسیان چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د تر عباس له نسل څخه د قدرت او د پاسات په نشي کې بوخت و او د اهل بیت علیهم السلام په کورونه هر ډول ظلمونه کول او چلونه ورسره کول. په تاریخ کې ویل شوی دی په هغه وخت کې د عباسیانو په اړه له کلتوري نظره له ډیر انحراف سره مخ وو. د عباسیانو په حکومت کې عیاشي او بېهودګي خپل اوج ته رسېدلې وه. عباسیانو په ښکاره خل پاسات هڅول او د پاسات زمینه به یې بربروله. عباسیانو به خل له لهاب عیش او عشرت د شراب وڅښلو جواریو او له خپلو وینځو سره زنا کولو ته هڅول. په مقابل کې د اهل بیت علیهم السلام کورنۍ وه چې خلوی حقیقي اسلام ته وربلل او هغوی به انسانانو ته د پرهیزګارۍ او د لوړتیا لارې ورښودلې. عباسیانو به هغه حقیقي مسلمانان چې د اهل بیت علیهم السلام مینهوال و ډیر ځورول. له دې سره سره حضرت امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه شاګردانو او بچیانو له هر فرصته د خلکو د لارښوونې لپاره استفاده کوله. هغوی به له مهربانۍ څخه په ډکو چلنجونو او د مسایلو په بیانولو او تشریحولو سره د حق لاره ښکاره کوله او زړونه به یې د خدای پاک له نور سره وصلول. احمد بن موسی علیه السلام له هغو غشندونکو کسانو څخه و چې په عمل او کارچار سره به زړونه د حق رڼا ته جذبول. هغه د پروردګار په عبادت، پرهیزګاری، زهد، د نفس په کرامت او زړورتیا کې ډیر مشهور و. هغه دومره سخت ترشتر شخصیت و چې د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته ګڼ شمېر مسلمانان د امام په توګه هغه ته د بیعت لپاره ورغلل.
احمد ابن موسی د ولایت مداره او د تقوای او شکلې ورایشت په یوه کتن کې ښکاره شو. په جماعت کې ټول خلک د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د زوی احمد ابن موسی چارچاپیر را ټول سیو او د هارون رشید په لاس د امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت په خاطر ژړا کوله. خلقو د احمد ابن موسی لخوا د دینی احکامو او چارو د نشرولو، عبادتونو او د ښکاره د ستر شخصیت او د هغه احترام په وجه چې هغه له خپل پلار سره درلوده ګمان وکړ چې د پلار له وفات وروسته امام او د هغه حضرت ځایناستی د هغه زوی احمد ابن موسی علیه السلام دی. په همدې وجه خلقو له هغه سره د امام په توګه بیعت وکړ. احمد ابن موسی د مدینه له خلکو بیعت ترلاسه کړ او ناڅاپه په منبر کښېناستل او په ډېر فصاحت او بلاغت سره یوه خطبه ولوستله او ویې فرمایل: څرنګه چې همدا اوس تاسو ټولو زما سره بیعت کړی دی، ما هم له خپل ورور علی ابن موسی رضا علیه السلام سره بیعت کړی دی. پوه سئ ازما لپلار ورسته ازما ورور علی ابن موسی رضا علیه السلام امام او د خدای ولی او په حق خلیفه دی. د خدای او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لخوا په ما او پر تاسو ټول واجب ده چې د هغه ستر شخصیت اطاعت وکړو. احمد ابن موسی بیا په جماعت کې کښېنستل. خلق د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام لوړو صفاتونو او فضیلتونو څخه خبر کړل. ورپسې په جماعت کې موجود خلق له احمد ابن موسی سره یو ځای حضرت امام رضا علیه السلام ته ورغلل او ټولو د هغه حضرت له امامت او ځایناستي کېدا سره بیعت وکړ. د احمد ابن موسی لوړ مقام او په خلکو کې د هغه محبوبیت سبب نسو چې حق پټ کړي او دوکه وخوري. هغه ډیره زیاته تقوا درلودله او ډیر پرهیزګار و او هغه خلکو ته د هدایت د څراغ او رڼا په ښودلو سره وښودله چې د امام موسی کاظم علیه السلام صالح زوی او د الهي ولایت خدمت کوونکی دی. د دغه خلوص په لیدو سره امام رضا علیه السلام د خپل ورور احمد ابن موسی علیه السلام لپاره دعا وکړه او ویې فرمایل: ای احمده، هم هغه راز چې حق دې پټ نکړ او حق دې ضایع نکړ، خدای پاک جل جلاله دې په دنیا و آخرت کې ستا حق ضایع نکړي. د احمد ابن موسی د ولایت مداری یو بل ورایشت د ولایت د حرم دفاع کول او له هغه حضرت یعنی امام رضا علیه السلام سره د مرستې لپاره د هغه په لور حرکت کول و. په هغه وخت کې د امام رضا علیه السلام په روښانه خبرو اترو سره د حکومت چلوله او هغه غلطې عقیدې چې منحرفو فرقو رامنځته کولې شنډېدلې او خلک ورځ تر بلې له رښتینې اسلام سره ډېر او په ښه ډول بدلېدل. الهي واکمنۍ دودېدله او د عباسي خلفاو او د قاسبانو د حکومت د ناوړه څیرو حقیقت روښانه کېده.
خواګوردونکو، عباسي واکمن مامون چې ډېر دوکاباز او هوش لرونکی او د مسلمانانو د غصې د ختمولو او د خپل خلافت د پیاوړي کولو لپاره خپله ولایت تهدي حضرت امام رضا علیه السلام ته ور وسپارله. مامون له امام رضا علیه السلام سره له باطني ګروهنې سره سره هغه حضرت له مدینې څخه د ایران په شمال ختیځ کې په مشهد ښار کې توس سیمې ته انتقال کړ او خپله ولایت مهدي هغه ته ور وتپله. حضرت احمد بن موسی هم په خپلو همدغو کلونو یعنی له یو سل اته نویم هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې له خپلو ورارونو، خپلوانو او نورو شیعه مسلمانانو سره یو ځای چې شمېر 2000 یا 3000 و له عراق څخه توس ښار ته روان شو. دوی چې له هر ښار او سیمې تیرېدل نو د پلویانو شمېر یې زیاتېده په ډېر ډول چې ځینو تاریخ لیکونکو د احمد بن موسی علیه السلام د ملګرو شمېر کابو 15000 تنه بیان کړی دی. دوی له امام رضا علیه السلام سره د کتنې اراده لرله. عباسي واکمن مامون چې په خپلو ټولو چلولونو او دوکو سره سره د امام رضا علیه السلام د ستر شخصیت او د دینی او د عملي مقام په مقابل کې د بندون ته رسېدلی و او له بلې خوا یې له هغه حضرت سره د خلکو ډېره مینه او ګروهنه لیدله د خپل موقعیت په حق لاندې خوان شو او امام رضا علیه السلام ته د زهرو په ورکولو سره یې هغه حضرت شهید کړ. عباسي واکمن مامون بیا په دوکې ورکولو سره د هغه حضرت د شهادت په حق له ویر او ماتم وکړ. عباسي واکمن مامون چې کله له 15000 مسلمانانو سره یو ځای د احمد بن موسی له حرکت څخه خبر شو نو په ویرې سره یې ټولو ښارونو ته وویل چې د دغه سترې قافلې د حرکت مخه ونیسي او حکم یې ورکړ هر چیرې مو چې د بني هاشم قبیلې دغه قافله ولیدله نو د هغې د حرکت او مخته د تلو مخه ونیسئ یا دغه قافله مدینې ته بیرته ورستنه کړئ او پکې ټول خلک ووژنئ. همدغسې وشول چې د احمد بن موسی کروان د ایران په شیراز ښار کې کلابند کړی شو. په همدغه وخت کې احمد بن موسی د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت څخه خبر شو او هغه خپل ملګري سره راټول کړل او ورته یې وویل د دوی نیت د علي ابن ابي طالب د بچیانو د وینې تویول دي او په تاسو کې چې هر څوک د بیرته ستنېدا ګروهنه لرئ یا د تیښتې لرئ نو بیرته تللی شي، خو زه له دغو ورنکارو سره له جهاد کولو پرته بله چاره نه لرم. د احمد بن مسعود ټول وړونو او ملګرو ویل د جهاد لپاره مونږ د ستا په څنګ کې ولاړ یو. احمد بن مسعود هم د هغوی لپاره دعا وکړه، وی فرمایل نو ځانونه د مبارزې لپاره تیار کړئ. حضرت احمد بن موسی علیه السلام څو ځله له عباسي سپیانو سره وجنګېده او هغوی چې د احمد بن موسی او د هغه د ملګرو له زړورتیا سره د مقابلې کولو توان نه درلود په نهایت کې په دوکې ورکولو سره ناڅاپه په نه ځوانمردانه ډول احمد بن موسی شهید کړ. د هغه ملګري شهیدان کړل یا هغوی وتښتېدل او په نهایت کې د ایران په بېلابېلو سیمو کې د احمد بن موسی ملګري د ظالمو عباسیانو لخوا شهیدان شول. عباسیان دومره کیناکاخ او ظالمان وو چې حتی د احمد بن موسی چې په شاچراغ مشهورو مړی تر کنډوانو لاندې کړ. د احمد بن موسی سپېڅلی مړی له کلونو کلونو تېرېده وروسته وموندل شو او د هغه حضرت زیارت جوړ شو چې د ملایکو د کوزیدام او د زیارتوالو د مینوالو لپاره یو ځای جوړ شو.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت ختم شو. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.